احمد شیبر بشمست.
ستر فروخت تاسو ستړي مشي، البته د دې خبرونې په شلمه دقیقه د ازادي رادیو د راتلونکو انتخاباتو د مبارزو په اړه تاسو راپورونه اوریدلی شئ، خو د هغه اوریدونکو هرکلی کوم چې اوس له موږ سره یو ځای شوي دي. دا خپرونه په منځني څپه 12:00 په ټول افغانستان کې خپرې شي او د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. په دې خپرونه کې مو په کابل کې د پرونی برید له جزئیاتو خبرو او دا مسله څیړو چې په افغانستان کې وروستۍ ناکرارۍ پر انتخاباتو څه اغېز کولی شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د امریکا سفارت په کابل کې د سولې د بنسټ په نوم پر یوې مؤسسې پرونی برید وغانده. په دې برید کې 15 حمله کوونکي او 2 افغان ملکیان ووژل شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د هغو انتخاباتي مرکزونو لیست اعلان کړي چې د انتخاباتو په ورځ به پرانیستي او فعاله وي. او د امریکا ولسمشر له روسیې وغوښتل چې خپل ځواکونه د یوکرین له پولې په شا کړي. اوس هم کورنی خبرونه. د امریکا سفارت په کابل کې د سولې د بنسټ په نوم پر یوې مؤسسې پرونی برید وغانده. سفارت وایي چې دا مؤسسه د افغانانو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. د امریکا سفارت په خپلې ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې د سولې بنسټ د افغانستان یوه ښه ملاتړې مؤسسه ده چې د امریکا پرمختیایي اداره یا USAID تمویلوي. پرون ماسپښین 50 تنو پر دې مؤسسې برید وکړ چې یوې ځانوژونکي حمله کړې وه او 4 تنه یې افغان امنیتي ځواکونو ووژل. په دې پیښه کې 2 ملکي افغانان هم ووژل شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن شنبه به د هغو انتخاباتي مرکزونو لیست اعلان کړي چې د انتخاباتو په ورځ به پرانیستي او فعاله وي. د خبره د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل د جمعې په ورځ له امنیتي چارواکو سره د انتخاباتو د امنیت د وروستۍ ارزونې له غونډې وروسته وکړه. امرخیل وویل خلکو ته به معلومات ورکړي چې د انتخاباتو کوم مرکزونه به د رای ورکونې په ورځ پرانیستي او امن وي. لدی مخکې ویل شوی چې د رای ورکونې په ورځ به 6,000 مرکزونه فعال او 306 نوي نور به د امنیتي ګواښونو له امله تړلي وي. او په کندهار ولایت کې د ماین په چاودنه کې یو ملکی وګړی وژل شوی دی. د ماین چې د کندهار په عینو مینه کې د شوروي ځواکونو پر ضد جګړې له وخته پاتې و، د جمعې په ورځ وچاودېدی او 3 تنه نور یې ټپیان کړي دي. عینو مینه د کندهار تر ټولو عصري ښارګوټی او د خلکو د تفریح او سیل ځای دی. له لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. به هم خرغلی. امریکا ولسمشر له روسیې وغوښتل چې خپل ځواکونه د یوکرین له پولې په شا کړي. امریکا ولسمشر باراک اوباما له روسیې وغوښتل چې خپل ځواکونه د یوکرین له پولې په شا کړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ اوباما ته ټلیفون وکړ، خو ولسمشر په سعودي عربستان کې و. دا له یوې اونۍ راهیسې د اوباما د بهرني سفر وروستی ټپال دی. په دې سفر د یوکرین کړکیچ سیوری غوړولی دی. د یو ساعته ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې اوباما له روسیې وغوښتل چې د یوکرین د بحران په برخه کې یو ډیپلوماتیک وړاندیز چې واشنگتن وړاندې کړه لیکلی جواب ورکړي. دا ټلیفوني مکالمه تر دې وروسته وشوه چې اوباما پرون تر دې مخکې پر روسیې غږ وکړ چې ځواکونه د یوکرین له پولو په شا کړي. امریکا ولسمشر سی بی ایس ټلویزیون ته وویل
What we need right now to resolve and de-escalate the situation would be
they wait ستا چې موږ اوس د وضعیت د هواري او حل لپاره اړتیا لرو هغه پر روسیې پورې مربوطه ده چې خپل ځواکونه بیرته په شا کړي او مخامخ خبرې د یوکرین له حکومت او همداراز نړیوالې ټولنې سره پیل کړي. د یوکرین د ملي امنیت د څانګې مشر اندری پاروبی د پنځمې پر ورځ ویلي و چې شاوخوا 1,00,000 روسي پوځیان د یوکرین له سرحد سره یو ځای شوي دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو پلاوی په یوکرین کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو په سر د دې هیواد له موقت جمهور رئیس سره وکتل. د پرتګال مخکینی صدر اعظم جوا سوریس چې اوس وخت د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د لنډمهاله ماموریتونو د همغږي کوونکي په توګه کار کوي، له الکساندر ترچینوف سره د خبرو په خاطر د پلاوی مشري کوله. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویل چې د یوکرین موقت جمهور رئیس پلاوی ته ډاډ ورکړ چې د آزادو او دیموکراتیکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره خپلې وروستۍ هڅې کوي. د یوکرین د جمهوری ریاست انتخابات په دمی په 15 نیټه وشي. او د ناروی په خوانی صدر اعظم یانس ستولتنبرګ د ناټو د نوي عمومي منشي په توګه ونمول شو. د ستولتنبرګ د جمعي او د ورځې نمونه کومه د حیرانتیا خبره نه و او دا ځکه چې د امریکا متحده ایالاتونو، جرمني، بریتانیا او فرانسې د هغه ملاتړ کاو. ناتو په یو بیان کې لیکلي ښاغلی ستولتنبرګ به د 2014 میلادي کال اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه په دندې پیل وکړي. په دغې نیټې د ناتو د عمومي منشي اندریس فوګ راسموسن د 15 کالو او دوو میاشتو د کار موده پای ته رسیږي. راسموسن ویلي ستولتنبرګ د ناتو د غښتلتیا او بری لپاره مناسب کس دی. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. ازادي راډیو د افغانستان په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. د خبرونه په دوام د کابل د پرونی بریډ له تازه جزئیاتو خبرو. بیا مو دا مسله د سیاسي چارو له څېړونکو شکرې بارغزي سره څېړلې ده چې په دې نامنو یو کې انتخابات تر سره کېدای شي.
همه می دانیم که هیچ راه دیگه جز دفتر به طرف انتخابات در افغانستان وجود نداره.
په کابل، کندهار او خوست کې مو له انتخاباتي حالو ځلو او جوړو جوړیو خبرو او دا به هم واوري چې په پاکستان کې افغان کډوال د انتخاباتو په اړه شکایت لري.
من غوښتل چې موږ لاړ شو د انتخاباتو کې ونډه واخلو. تلنګ اونۍ کې موږ غوښتي یو د کارتون لپاره که موږ د کارتون لپاره پاتې کیږو نو بغیر کارتون موږ تورخم باندې غوښتلی نه شو بیرته راتللو کې ستونزې دي.
تر 8 بجو وروسته د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه لرو چې په مختلفو موضوعاتو دي. د جمعې پر ورځ وسلوالو په کابل کې بل حمله وکړه او دا ځلې د درېیمې کارته په سیمه کې یو میلمستون چې اکثره بهرنیان او د ماسیسو کارکوونکي پکې اوسېږي تر هدف لاندې ونیوه. 500 تنو ځانوژونکو لومړی د سولې د بنیاد د میلمستون په دروازه کې چاودنه وکړه او وروسته ودانۍ ته داخل شول. د پیښې نور جزئیات د جانقه علي کوزي په راپور کې.
افغان امنیتي ځواکونو د جمعې په شپه وویل د شپږمې ناحیې په یو میلمستون باندې 15 تنه ځانوژونکي حمله کوونکي وژل شوي او سیمه افغان امنیتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې راوستې ده. پولیس وایي د جمعې په ورځ 15 تنه ځانوژونکي د سولې د بنیاد میلمستون ته ورنږدې شول. لومړی په دروازه کې په چاودېدونکو موادو بار موټر وچاوه او څلور تنه یې ودانۍ ته داخل شول. په چاودنه کې یو افغان لاروی ښځه او د میلمستون یو موټر چلوونکی ووژل شول. امنیتي ځواکونو سمدستي ساحه محاصره کړه او د وسلوالو د لمنځه وړلو لپاره عملیات پیل کړل. امنیتي ځواکونو له میلمستون څخه بهرنیان وویستل. د حملې او عملیاتو په جریان کې بهرنیانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د کورونا چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي د پیښې په اړه وویل ټول ترورستان له منځه یوړل شول. په خواشینۍ سره چې د ترورستي حملې پر مهال دوه تنه ملکي افغانان چې یوه لاروی ښځه وه په لومړۍ چاودنه کې او د موسسې یو موټر چلوونکی په دروازه کې په خپل موټر کې شهیدان شول. د لومړۍ چاودنې له امله د سولې د بنیاد موسسې څلور تنه ساتونکي ټپیان شوي. د پیښې له ځای څخه 15 تنه بهرنیان په امن کې ایستل شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان د هغو اوازو او د طالبانو د ادعاو په اړه چې وایي په میلمستون کې د عیسویانو کلیسا وه وویل چې دا د طالبانو او هغو کسانو کار ده چې ځانمرګي ځانوژونکو حملو ته چمتو کوي. دا د طالبانو تبلیغات دي. زموږ هیواد یو اسلامي هیواد دی. دا یوازې د طالبانو او هغو کسانو دروغجنه بهانه ده چې د افرادو ماغزه مینځي او ورته وایي چې په افغانستان کې اسلام نشته او یا هغه او دغه. دا ټول د هغو ترورستي او بنسټپالنې د زده کړو یوه برخه ده چې د طالبانو لخوا د بېلارې کولو یا ماغزو مینځلو په مقصد ورکول کیږي. د سولې بنیاد د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو اس ای ډی لخوا تمویلیږي او له 2003 کال راهیسې په افغانستان کې کار کوي. دا مؤسسه په افغانستان کې د ماین پاکۍ، لبزګرانو سره د انګورو باغونو په جوړولو او نورو عمل منفعه پروژو کې مرستې کوي. په کابل کې د امریکا سفارت په ویلامي کې د سولې په بنیاد باندې دا حمله غندلې او وایي دغه مؤسسه له افغانانو سره مرسته کوي چې خپل ژوند او د ژوند وسایل ښه کړي. متحده ایالات دا حمله په کلکه غندي.
په افغانستان کې د جمهوریت ریاست او ولایت شوراګانو د انتخاباتو پر نږدې کېدو سره د افغان حکومت مخالفانو وسلوالو او ځانوژونکو حملو ته زور ورکړی. تیرونې په کابل کې دوه حملې وشوې. دغو بریدونو یو شمېر افغانانو ته اندېښنې پیدا کړې دي چې د رای ورکولو په مرکزونو کې به امنیت څنګه وي. افغان امنیتي ځواکونه ډاډ ورکوي چې د رای ورکولو په مرکزونو کې د امنیت ساتنې پلانونه برابر کړي او وسلوال به ونه شي کړی چې خلک د خپل اساسي او مدني حق یعنې انتخاباتو څخه محروم کړي. دا چې د انتخاباتو په درشل کې امنیت ولې خرابې شي او مهم عوامل یې څه دي؟ د ولسي جرګې د غړي شکرې بارکزي د څرګندونو په استناد جانقا الکوزی راپور لري.
په دې وروستیو څو ورځو کې په کابل او نورو برخو کې وسلوالو په ډیرو مهمو او حساسو ځایونو حملې وکړې. د ماشومانو او ښځو په ګډون د زیات شمېر بېګناه انسانانو وینې توی کړې او کورنۍ په ویر کې نیولې. دې ډول تنظیم شوو او د پاخه تاکتیک حملو په خلکو کې بیره او وحشت رامنځته کړی او پوښتنې کوي چې حمله کوونکي څنګه حساسو ځایونو ته د تلو امکانات پیدا کوي او افغان امنیتي ځواکونه ولې مخه نه نیسي. دولت مکلف ده چې په هر وخت او په خاص ډول د انتخاباتو په څیر په مهمو ملي عملیو کې د خلکو امنیت وساتي او کتوانې ونه لري ملت باید خبر کړي. زیات شمېر اورېدونکو آزادي راډیو ته ویلي که د افغان دولت او یا د ځینو ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي کړیو هدف د انتخاباتو ګډوډول وي نو افغانان ژمن دي چې په انتخاباتو کې به ګډون کوي او له رایې ورکونې پرته د بدلون او ښې راتلونکي جوړولو لپاره بله هیڅ لار او انتخاب نشته. د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی هم دا خبره مني او وای
همه میدانیم که هیچ راه دیگه جز دفتر به طرف انتخابات
ټول پوهیږو چې د افغانستان لپاره له انتخاباتو پرته بله هیڅ کومه لار نشته او هیڅ زعامت له انتخاباتو پرته مشروعیت نشي ترلاسه کولی
و هیڅ زعامت دیگه از هیچ راه دیگه نمیتونه مشروعیت خود داشته باشه.
افغان امنیتي ځواکونه چې د کمیت او شمیر په لحاظ په ډیر عالي حالت کې دي او په تیرو لسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته ښه امکانات هم په اختیار کې دي، د انتخاباتو د امنیت ساتلو مکلفیت لري او د خلکو توقع ورڅخه ډیره زیاته ده. خو افغانان انتخاباتو او رای ورکونې ته ژمن دي او په دې باور دي چې د امنیت د شتون او یا نشتون په صورت کې به هم د رای ورکونې مرکزونو ته ځي او خپل ملي دین به پر ځای کوي. شکریہ بارکزی په دې اړه وایي که چیرې امنیتي ځواکونه د انتخاباتو تر وخته او په خاص ډول د انتخاباتو تر ورځې په سم ډول امنیت ټینګ نشي کړی، فکر کوم حتی د امنیت د نشتون په صورت کې به هم انتخابات ترسره شي. دا ځکه کله چې تاسو په داسې یو حالت کې یاست چې د نظام د مشروعیت لپاره له انتخاباتو پرته بله هیڅ چاره نه وي، نو د انتخاباتو په بحث کې هیڅ بدلون نشي راتلی. بحث
هست غیر قابل تغییر.
دا چې د انتخاباتو پر نږدې کېدو سره څنګه یو دم د وسلوالو حملې زیات شوې او امنیت له ګواښ سره مخامخ شو، ځینې افغانان شک کوي چې تر کاسې لاندې ممکن نیم کاسه وي او ځینې کسان ممکن په عمدي ډول د امنیت د خرابۍ هلې ځلې وکړي. بیا هم شکریہ بارکزی.
ما فکر میکنم اگر ما دقیق شویم و بخصوص که تغییراتی که در چند پیش در وزارت امور داخله و دیگر
زه فکر کوم که چیره مونږ زیر شو او په خاص ډول هغو بدلونونو ته پام وکړو چې د کورنیو چارو په وزارت او نور امنیتی سکتورونو کې رامنځته شول، خدای دې وکړي چې دا مخکې له مخکې یو پلان شوی پروګرام نه وي تر څو ټولې لاسته راوړنې انتخابات او د افغانستان ملي پروسې له ستونزو سره مخامخ کړي. ځینې کسان فکر کوي چې د پاکستانی طالبانو او نواز شریف د حکومت ترمنځ له سولې وروسته په افغانستان کې امنیت ته زیات ګواښونه مخامخ شوي او په راتلونکو ورځو کې ممکن د وسلوالو ورانوونکي هڅې نورې هم زیات شي او افغان امنیتي ارګانونه باید مخکې له مخکې چمتو وي. د ولسي جرګې غړي شکریہ بارکزی په دې اړه وایي
پیوستګي طالبای در مجموع بانوان یک حرکت
د یو حرکت او مفکورې پر اساس د طالبانو یو ځای کېدل سرحد نه لري. هیڅ څوک په افغانستان کې د پاکستان له لاسوهنې نه انکار نشي کولای. پاکستان ولې په داسې وخت کې چې په افغانستان کې انتخابات کیږي له طالبانو سره سوله کوي؟ پاکستانیان ولې فکر کوي چې جنگ او انتحاري حملې په افغانستان کې روا او په پاکستان کې حرام دي؟ د مداخله په اړه زیاتې پوښتنې دي، خو په عین حال کې یو پوښتنه مطرح ده چې پاکستان او یا هم پاکستانی طالبان ولې په افغانستان کې د انتخاباتو مخالفت کوي؟ آیا اوسنی شرایط د هغوی په ګټه دي؟ افغان حکومت لکه څنګه چې لازم ده د امنیت ساتلو لپاره چمتووالی نه لري. له دیارلسو کالو وروسته بیا هم موږ وینو له کوم ځایه مو چې ګام پورته کړی په زیاتو مواردو کې په هماغه ځای کې یو.
بس جایی که قدم برداشتیم در بسیاری از موارد در امو موقعیت هستیم.
یو شمیر کارپوهان د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا له امریکا سره د دوه اړخیز امنیتي تړون نه لاسلیک کول هم د بې امنۍ یو مهم عامل بولي او دا ځکه چې د نړیوالې ټولنې له مالی او تخنیکي مرستو پرته افغان امنیتي ځواکونه نشي کولای چې په سمه توګه د خپلو خلکو امنیت وساتي.
د سیاسي چارو د څېړونکو شکرې بارکزی څرګندونې مو په راپورټ کې واورېدې چې وی ویل له انتخاباتو پرته افغانان بله لاره نه لري او که هر رنګ شرایط وي انتخابات به ترسره کیشي. ټاکل شوې ده چې دا انتخابات بله شنبه ترسره شي. په روانه خپرونه کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه نور مطالب هم تاسو ته لرو.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
مزار شریف ته ورزو له غزایه د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زي په ټلیفون را سره دی. پرون مو د خبر درلو چې د عبدالله د انتخاباتي غونډې په ترڅ کې لس کسان ټپیان شوي دي او ځینو خبرونو دا خبر ورکاوه چې ډېر لس تنه ټپیان شوي دي. حبيب زي صاحب د دغو کسانو دقیقه شمېره څومره ده او د دغو ټپیانو روغتیايي حالت څرنګه دی؟
څنګه چې موږ د امنیتي چارواکو سره نن سهار هم خبرې درلودې، په دې اړه دوی ویل چې لس تنه دقیقه شمېره ده چې ټپیان شوي دي او ټپونه یې اساسي ټپونه وو چې وروسته له دې چې روغتون ته ولېږدول شول هلته یې وضعیت ډېر ښه کوسار ورپس شوی دی. خو بیا هم نتایج شوي راپورونه وایي چې په پېښه کې دوه کسان وژل شوي هم دي او په بلخ ولایت کې کوم کسان چې له دوی کورنۍ سره تماسونه درلودل د خبرونه تر ډېره تایید شوي، خو چارواکي دا مسله نه مني چې کسان پکې وژل شوي دي.
د انتخاباتو په اړه که بلې مسلې ته راشو، په تیرو څو ورځو کې مو دا راپورونه لرل چې ځینو لرو ولسوالیو ته د انتخاباتو مواد نه دي رسېدلي او لارې بندې دي. هغه ستونزه څرنګه شوه؟
دقیقا ستونزه مواد لېږدول شوي دي، څنګه چې ما د بابا خالد کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له مشر عبدالله الرحمن سره خبر درلودل، هغه وویل چې درې ولسوالۍ ته کوم چې چارکین شولګره او البورس ولسوالیانې وې سیمو ته یې مواد ورسول دي، خو د سردمه لا هم محلي کارکوونکو ته په دقیقه توګه او په بشپړه په مکمله توګه په خپل دندو نه دي ګمار شوي. عوامل مختلف دي، خو د محلي چارواکو لاسوهنه نه ده د دې په تعین کې چې وظیفه بنده ترلاسه کړي او سیمو ته واستول شي. او بل په سیمو کې د مناسب ځای نه شتون په سر کې دي، هلته دي تر څو ټاکنې ترسره کړي او بشپړ کړي د بجټ وسي. نو کوم کسان هم چې ټاکل شوي دي او تللي سیمو ته بهتره راغلي ښار ته، او ما هم د ستو څخه خبر درلود نو دې طرح له لای او ما هم اوسې کوم پرې خو دلته دی ویل چې مخته شل سره په نیمه شته کې او لور پر ټول سره یې تماس کوي کوم چې په دوه ورځو کې دی هلته نه شه او نه په واسه کوم لرسته وسته. نو هغه څنګه ورسې یې نه د ښه کوبل لري او نه د خوراک لپاره کو دوی ورته شته او مناسب ځای چې دی ته اوسې او سیمه نه هم نه.
حبیب صاحب او بخشي د خبرو پایل ته بیرته راوګرسم، تاسو ویل چې نتایج شوی خبرونه وایي چې د ډاکټر عبدالله په انتخاباتي کمپاین کې دوه تنه وژل شوي دي او البته دا خبرونه چارواکي نه تاییدوي. د دغو کسانو د دوه تنه وژل شوي وي او لس تنه ټپیان شوي وي، اصلي علت یې څه و؟ آیا همدغه ټیل ماټیل وو او که نه کوم بل څه هم د دې باعث شوی دی؟
شیبا صاحب شاید مختلف انگیزی و لری او کی مختلف خدمات لا پلان شوی هم ویژه تا دنګونه هم دی روا په اته په خبر اعلان باندې چې د خلکو په منځ کې د تستې جو شوی او اصل متر د اصلي سټیج څخه اصل دی روا په خبر اعلان هم حدود او له شراو دي هم تفکو لاندې شو. خو د سټیج رالوې دل یا د سټیج ناستا مختلف عوامل لري، شاید مختلف خدمات لا پلان شوی وي او یا هم تصادفا دا بخره مسته شوی وي. اصلي عوامل دي چې سټیج کې ناستا او خلک تپیان شو او بس خلک وایي چې دغه کسان چې وو په سرویزونو کې درې سوه دی بسونو کې لګېدول کېدل او د موټرونو د خدا سره د اوبر مور له امله یو تن د موټر سره راخطا شو او ځمکه ولګېده. مختلف نتایج شوي خبرې دي او عوامل مختلف خلک په ګوته کوي. دقیقه اصلي انګېزه نه معلومه
کړه. حبیب زي صاحب
د نوا او کړي
بله حبیب زای صاحب مننه له مزار شریف موداسه جړو د خبريال څرګندونې اوریدي. ختیسته مخه کوو کونړ ته ورزله غزای روح الله انوري په ټلیفون را سره ده. له کونړ خبر لرو چې هلته د وسلوالو بیلابیل پولیسکونو ډلې دي. روح الله انوري ستاسو له معلوماتو سره سم څومره وسلوال په کونړ کې فعال دي او د افغانستان د حکومت پر ضد هلې ځلې کوي؟
شبر صاحب تاسو او د رادیو ټولو اوریدونکو سلامونه او سهار په خیر وایم. موږ چې د کونړ امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې په کونړ کې لس ګوندونه د وسلوالو کسانو لس ګوندونه فعال دي چې په دې کې 4,015 جنګیالي دي او په دغه جنګیالي چې دي په 202 ګروپونو کې ځای په ځای شوي دي چې دوی وایي په دې کې داخلي او خارجي وسلوال شامل دي، لکه لشکر طیبه شو، جیش محمد شو، تحریک طالبان پاکستان شو، امارت اسلامی شو، داسې نورې ډلې دي چې دلته فعال دي. او دغه د امارت په نوم کومې د تحریک طالبان په نوم کومې ډله چې ده هغه وایي چې د کونړ په سرحدي ولسوالیو کې او د وټپور ولسوالۍ کې فعال فعالیت کوي، او دلته د افغاني طالبانو سره لاس یو کړی دی، د امنیت قومندان وي او زمونږ په ځواکونو باندې حمله کوي. شي برسه
بلې انوري صاحب، دغه شمیره خورا دقیقه نه وایي چې حتی په اخره کې وایي 4,015، آیا فکر کوي چې د امنیتي چارواکي چې دغه دومره دقیقه شمیره یادوي دا به سموي؟
نو نه پوهېږم. دوی اکثره وختونه چې موږ سره خبرې کوي یا کومو غټو غونډو کې خبرې کوي دوی دقیق شمېر وایي. نه پوهېږم چې کېدای شي یا به دوی ته خپلو استخباراتو چې په همدغه ډلو کې به ځای په ځای یا به نور څه وي، خو دوی ته دغه شمېر ورکول کېږي او دوی همیشه همدغه خبرې کوي، کله د دې نه زیات شي کله کم شي. او د نورو ژمو کې به د وسلوالو طالبانو شمېر دلته کمېده، فعالیتونه به کمېدل، خو په سکالې یا تیر ژمي کې فعالیتونه دومره کم شوي نو. او دوی وایي چې دوی زیات فعال و د دې دپاره چې د انتخاباتو دپاره کوم تیاری افغان حکومت نیسي هغه ګډوډ کړي.
افغان ځواکونه څرنګه د راتلونکو انتخاباتو لپاره په امنیتي تدابیرو بوختي؟
بله، ما پرون د کونړ امنیت قومندان سره خبرې وکړلې، همدغه راز میوالي سره خبرې وکړې. هغوی وایي چې موږ پوره تدابیر لرو او انشاءالله انتخابات په صحیح شکل باندې ترسره کیږي. شبر صاحب، په کونړ یو سرحدي ولایت دی او د کونړ امنیت قومندان وایي چې موږ دلته 24-28 لارې لرو په د سرحد، چې هغې کې 4 موټر رو دي، یعنی موټرې پې تګ راتګ کولی شي. هلته سرحدی پولیس ځای په ځای دي او نورې ټولې لارې چې دي غرونه او رغونه چې دي ځنګلونه لري، او هلته د خلکو د تګ راتګ یا د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ مخه نه نیول کېږي او دوی ته دغه سرحدونه خلاص دي. هر وخت کولی شي چې لاړ شي او راشي، خو بیا هم دوی وایي چې موږ پوره تدابیر لرو امنیتي او د هغوی هغه حملې چې دي هغه به شنډوو او انتخابات په سمه توګه ترسره کېږي.
روح الله انوري، مننه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د انتخاباتي کمپاینونو په دوام د جمهور ریاست کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی پرون کندهار ته ولاړ او خپلو پلویانو ته وینا وکړه. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د جمعې په ورځ لومړی د کندهار په مچای لوبغالي کې د جمهور ریاست د کاندید ډاکټر اشرف غنی ملاتړ اعلان شو. په دغه غونډه کې د جمهور ریاست کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی خپلو پلویانو ته وینا وکړه او ژمنه یې وکړه که چیرې جمهور رئیس نو ښاروالۍ به انتخابات کړي، مکتب او مدرسې به یو ډول حمایه کړي، د مهاجرینو بیرته راتګ ته به امکانات برابر کړي، او د کندهار د غصب شوو ځمکو لپاره چې پر خلکو خرڅ شوي شرعي قبالې جوړې کړي.
د لوی کندهار د تاریخي کندهار په ویاړ باندې وغږېږم، او هغه میراث چې موږ ته رسېدلی هغه تکرار کړو. میرویس نیکه څه وکړل؟ اتفاق یې راوړ، د مشري راوړله، پاچایي یې ونه منله، ولسواکي یې راوړله، علما یې کرام یې ټول کړل، فتوا یې راوړله، اسلامي اصول یې راوړل. احمد شاه بابا څه وکړل؟ پیاوړی دولت یې جوړ کړ، په اتفاق یې افغانستان افغانستان جوړ کړ.
ډاکټر اشرف غنی د غراج منو وکړه کچیر انتخابات وګټي نو لومړی کاری سفر به کندهار ته وي. په غونډه کې د غراج قومي مشر احمد خلیل کرزی په ولسی او مشرانو جرګه کې د کندهار د خلکو استادو او یو شمیر نور کسانو ویناوي وکړي او له نوموړي وغوښتل چې د بریالیتوب په صورت کې د کندهار د برېښنا، کرهنې، پوهنې، امنیت او نورو مهمو برخو لپاره توجه وکړي.
اولنی شی چې موږ ته څه غواړو هغه په افغانستان کې صلح ده. صلح په هر لحاظ چې باید راوړل شي افغانستان ته.
نور دا وطن په شعارونو نه جوړیږي، دا وطن عمل غواړي. موږ دغه عمل سم په وجود کې وینو. د کندهار خلکو ورسره ملګري ډاکټر صاحب ته رایه ورکوو. هر څوک چې رایه ورکړي ډاکټر صاحب ته لاسونه پورته کوي.
دلته د بندونو ضرورت دی، دلته د زراعت د ودې او پرمختګ دپاره د اشد د یو مهم کارونو پروګرام ضرورت دی، دلته د صنعت د پرمختګ دپاره ضرورت دی.
په ورته وخت کې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د جمهوري ریاست د کاندید ډاکټر زلمی رسول څخه ملاتړ اعلان کړ. په عیني حال کې د کندهار ښار په یو خصوصي سالون کې د جمهوری ریاست د یو بل کاندید ډاکټر عبدالله په ملاتړ هم سلګونو کسانو غونډه وکړه. د انتخاباتي کمپاینونو په دوام د جمهوری ریاست د کاندیدانو محمد شفیق الله شیرزی، سردار محمد نادر نعیم او ډاکټر زلمی رسول ورستا اشرف غنی احمد زید جمهوری ریاست سلرم کاندید دی چې کندهار ته سفر کوي.
پرون بل لور ته بیا د خوست په ښار کې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو د کاندید انجینر قطب الدین هلال په ملاتړ غونډه وشوه. په دې اړه له سیمې نجیب الله الوخیل راپور لري.
د خوست خلک باید په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د هغه نومان په ګټه خپلې رایې وکاروي چې د خپلو خلکو سره د هیواد په ازادۍ کې اوږه په اوږه برخه اخیستې وي او په هیڅ وخت کې خپل ملت سیاسي او ټولنیزو کړکېچونو ته یوازې نه وي پرېښی. یاد څرګندونې په خوست کې د قطب الدین هلال د ټاکنیز کمپاین مشرانو په هغه راټولېدنه کې په ډاګه کړي چې د جمعې په باراني ورځې د خوست په ملي لوبغالي کې د خپل مشر د کاندیداتورۍ په ملاتړ جوړه کړې وه. که څه هم ټاکل شوې وه د جمعې ورځې د خوست په غونډه کې په خپله انجینیر قطب الدین هلال برخه واخلي او ملاتړو ته یې خپله برنامه په ډاګه کې خو د پرلپسې باران له کبله نوموړی ونه توانېدی چې د ولایت راشي او خپلو پلویانو سره نږدې وویني. په خوست کې د هلال د ټاکنیز کمپاین مشر مولوي نصار الله نصار په خپلو خبرو کې ویل
چې پرون امتحان ورکړی، نن هم هماغه ملت ده. د امکاناتو، د ډالرو، د افغانیو، د کالدارو مسله به انشاءالله د ملت سره نه وي مطرح.
پخوانی جهادي قمندان انجینیر ساحر الدین ویل خلک باید په راتلونکو ټاکنو کې د هغه نومان ملاتړ وکړي چې په هیڅ حالت لوږو او تندو کې خپل ملت یوازې نه دی پریښی.
موږ داسې یو شخصیت رای ورکو چې هغه زموږ د مشکلاتو نه، زموږ په څنګ کې روزل شوی وي، زموږ د لوږې تنده نه خبر وي، زموږ سره د افغانستان په ازادولو کې اوږه په اوږه برخه اخیستې وي.
په خپله انجینیر قطب الدین هلال د تلیفون له لارې خپلو پلویانو ته وینا وکړه او څنګه ډول یې د لویې پکتیا د اوسیدونکو د قربانیو او د دوی د محرومیتونو په تړاو خبرې وکړې. ده وویل چې په همدې موخه د لویې پکتیا د خلکو د ټولنیز ژوندانه د ښه کولو لپاره ځانګړي برنامه په پام کې لري. ټاکل شوی په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي ټاکنې به د روانې حمل میاشتې په 14 نیټه ترسره شي.
په خوست کې د قطب الدین هلال په ملاتړ غونډه وشوه او په کابل کې د حرکت اسلامي ګوند غړیو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د زلمی رسول د کاندیدۍ ملاتړ وکړ. صفی الله سنکسی له کابل راپور لري.
د حرکت اسلامي ګوند مشر سید حسین انوري د جمعې پر ورځ د لوی جرګې په خیمه کې له زلمی رسول څخه ملاتړ اعلان کړ. انوري هیله وښود چې د ښاغلي رسول په بریالي کېدو سره به له ټولو مخالفو ډلو سره سوله وشي. مونږ هیله من یو چې د بریا په لومړۍ ورځو کې له طالبانو او نورو اپوزیسیون ډلو سره شته ستونزې باید هوارې کړو. زلمی رسول د حرکت اسلامي ګوند ملاتړ د خپل ټیم د بریالي کېدو لپاره ډیر اغیزمن وباله. دوی ویل چې د حرکت اسلامي او نورو ګوندونو ملاتړ له ډیموکراتیکو نظامونو د ګوندونو ملاتړ څرګندوي. ښاغلي رسول هیله وښوده چې راتلونکي انتخابات د ګوندونو له لارې وشي څو خلک لا ښه انتخاب ولري.
یک ډیموکراسي بدون حزب، یو دیموکراسي له ګوند پرته سامانه ده. افغانستان ستاسو د ګوند په څیر د لویو ګوندونو موجودیت ته اړتیا لري چې قرار قرار مونږ خپل دیموکراتیک نظام په ګوندی سیستم واړو. که خدای وغواړي راتلونکي انتخابات به په ګوندی سیستم وکړو، سو ټول له شته ستونزو څخه خلاص شو.
غواړم چې هم مردم به تان درو سهم بگیرن او از ایالت بیرون شوم.
سید حسین انوری پر راتلونکو انتخاباتو کې د کاندید عبدالرحیم وردګ مرستیالو خورس له هغه چې خغلی وردګ خپل کاندیداتوري لغوه کړه، دا د زلمی رسول څخه ملاتړ اعلان کړ. پر راتلونکو انتخاباتو کې له کاندید زلمی رسول څخه دوه نور کاندیدانو قیوم کرزی او نادر نعیم لا د مخه له خپل کاندیداتوري تیر شوی دي.
ګام په ګام د حمل د شپاړسمې د انتخاباتو په لور منځنۍ چپه دولس شپږنوي اف ام سل اشاریه پنځه.
د افغانستان انتخاباتو ته پوره یو اونۍ پاتې ده. بل شنبه دغه انتخابات تر سره کیدونکې دي. ازادي راډیو د انتخاباتو په ورځ ځانګړي مطالب تاسو ته لري او شیبه په شیبه به مو د افغانستان مختلفو ولایتونو د انتخاباتو له نتایجو او د انتخاباتو له بهیره خبر کړي. اته به جواب دېش تحقیق دي لن خبرونه له صفی الله ستانګزي څخه.
د امریکا سفارت په کابل کې د سولې د بنسټ په نوم پر یوې مؤسسې پرونی برید وغنده. په دې برید کې 15 حمله کوونکي او 2 افغان ملکیان وژل شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن شنبه به د هغو انتخاباتي مرکزونو لیست اعلان کړي چې د انتخاباتو په ورځ به پرانیستي او فعال وي. په کندهار ولایت کې د ماین په چاودنه کې یو ملکي وګړی وژل شوی دی او 3 نور ټپیان دي. امریکا ولسمشر براک اوباما له روسیې وغوښتل چې خپل ځواکونه د یوکراین له پولې پشا کړي. له بلې خوا د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو پلاوی په یوکراین کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کیدو په سر د دې هیواد له موقت جمهور رئیس سره وکتل. او د ناروی پخوانی صدراعظم ینس ستولتنبرګ د ناټو د نوي عمومي منشي په دندې ونومول شو. دی به د می په میاشت کې خپل کار پیل کړي.
په پاکستان کې میشته یو شمېر افغان کډوال وایي د پاکستان حکومت په داسې وخت کې په دې هیواد کې د میشتو راجستر شویو افغان کډوالو د مهاجرت کارتونو د نوي کولو پریکړه کړې ده چې په عین وخت کې په افغانستان کې انتخابات ترسره کیږي. په پاکستان کې افغان کډوالو ته دا ځل د رایه اچونې زمینه مساعده نه ده، خو ګڼ افغان کډوال لیواله دي چې هیواد ته ولاړ شي او په انتخاباتو کې فعاله برخه واخلي. خو دوی شکایت کوي چې د کارتونو د نوي کولو له امله نشي کولی چې افغانستان ته ولاړ شي او په انتخاباتو کې برخه واخلي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق په راپور کې.
که څه هم په تېرو یولسو کلونو کې تر دې دمه له پاکستان څخه شاوخوا 8 لک افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي او دا مهال په پاکستان کې یوازې 14 لک راجستر شوي افغان کډوال پاتې دي چې ډېری د دې هیواد په خیبر پختونخوا ایالت کې دیره دي او د بیلابیلو لاملونو لکه د نارامې وضع په هیواد کې د کور نه لرلو او په پاکستاني ښوونځیو کې د درس ویلو له امله تر اوسه پر دې نه دي توانېدلي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په پاکستان کې افغان کډوالو ته دا ځل د رایه اچونې زمینه مساعده نه ده، خو ډیری افغان کډوال لیواله دي چې هیواد ته لاړ شي او په ټاکنو کې فعاله برخه واخلي. کله یوې خوا دوی په ټاکنو کې د پراخې برخې اخیستو غوښتونکو دي، نو له بلې خوا شکایت کوي چې دا مهال له یوې داسې ستونزې سره مخ دي چې پر ډېرې لیوالتیا سربیره نشي کولی چې د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې چې په راتلونکي اونۍ کې ترسره کیږي برخه واخلي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د پاکستان حکومت په داسې وخت کې په دې هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د مهاجرت کارتونو د نوي کولو لړۍ تیزه کړې ده چې په عین وخت کې په افغانستان کې ټاکنې هم ترسره کیږي. یو تن پېښور میشتي افغان کډوال عثمان خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د پاکستان حکومت باید د مهاجرت کارتونو د توزیع کولو لړۍ وزنډوي سو افغان کډوال په ډاډه زړه هیواد ته لاړ شي او په ټاکنو کې برخه واخلي.
موږ غوښتل چې لاړ شي په افغانستان کې انتخابات را روان دي، انتخابات کې برخه والو، خو دلته د کارتونو مسله جوړه شوه نو لپاره موږ نشو تللی اوسې دلته برخه والو په کارتونو، نو دې لپاره هلته پاکستان ته کار وکړو چې کارتونو لپاره وخت انکو او ډېر خراب وخت دی.
که څه هم په پاکستان کې د راجستر شو افغان کډوالو د مهاجرت کارتونو د اعتماد نیټه د 2012 میلادي کال د دسمبر په 1 نیټه پای ته رسیدلې، خو د یو کال تر تیرېدو او پر یو لړ هغو ستونزو سربیره چې افغان کډوالو سره لاس او ګریوان دي، تر اوسه پورې د هغوی د مهاجرت کارتونو د نوي کېدو لړۍ نه وه پیل شوې. د پېښور پوهنتون یو تن افغان محصل وایي په پېښور کې د افغان کډوالو د مهاجرت کارتونو د نوي کولو لړۍ په داسې وخت کې چټکه شوې چې په افغانستان کې ولسمشریزې ټاکنې دي او ډېری افغانان پکې برخه اخیستل غواړي.
مونږ غوښتل چې مونږ لاړ شو هلته په انتخاباتو کې ونډه واخلو. انتخاباتو لپاره تللو خو تلونکې اونۍ کې مونږ غوښتي وو د کارتونو لپاره. که مونږ د کارتونو لپاره پاتې کېږو نو بغیر کارتونو مونږ تورخم باندې غوښتلی نه شو بېرته راتللو کې ستونزې دي. انتخاباتو نه پاتې کېږو. پاکستان حکومت د کارتونو نوي کولو لپاره ډېر خراب وخت وټاکه چې هلته انتخابات دي او دلته دي مونږ ته د کارتونو لپاره وخت راکړه.
کله چې مو په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان له ویاندې دنیا اسلم خان څخه په دې اړه پوښتنه وکړه نو نوموړي ازادي راډیو ته وویل ټاکنې د افغانستان کورنۍ مسله ده. زموږ دنده یوازې په پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو ته د کارتونو نیوي کول دي. نوموړي په دې اړه چې ولې د افغان کډوالو د مهاجرت کارتونو لړۍ د ځنډ ښکار شوی وویل
فنڈنگ خو مسئلہ نه ولا چې دا پروجیکټ د 2.2 میلیون ډالر پروجیکټ دی او نادر ته دا پیسې ورکول شي. مسئلہ دا ولا چې د دې ورا ګرد کډونه له وختي څخه پرنټ کېدن پکارولو نو په پرنټینګ کې ټایم ولګې دی په دې چې شپارس لګ کډون پرنټ کوم یو معمولی کار نه وی.
په دې اړه مو څه وکړه چې د پاکستانی حکومت نظر هم له ځان سره ولرو خو د بیا بیا ټلیفوني تماس سربېره ونه توانېدلو چې ورسره خبرې وکړو. افغان کډوال وایي افغان دولت باید په پاکستان کې د میشتو کډوالو ټول ستونزې په نظر کې نیولې وای او دوی ته په دې هیواد کې د رایې اچونې زمینه مساعده کړې وای. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې له افغان دولت او نړیوالې ټولنې څخه یې په پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو لپاره په ولسمشریزو ټاکنو کې د برخې اخیستو په هدف د بودیجې غوښتنه کړې وه خو ونه منل شوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو د ساينس او ټکنالوژي پروګرام لرو. عصمت څاروانی اوروي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د انټرنیټ د نړیوال شبکې یا ورلد وایډ ویب چې لنډه بڼه یې www ده د زوکړې 25مه کالیزه وه. په 1980 کال برتانیایي ساینسپوه ټیم برنرز لی چې د اروپا د اتومي تحقیقاتي ادارې د مستقل قراردادي په توګه کار کاوه د یوې پروژې وړاندیز وکړ چې پر اساس یې د دې ادارې ساینسپوهانو کولی شوای خپل تر ټولو تازه معلومات او د څیړنو پایلې د انټرنیټ د شبکې له لارې له هایپر ټیکسټ څخه په استفادې یو بل ته وړاندې کړي. هایپر ټیکسټ داسې پروګرام و چې توري یې د کمپیوټر پر شیشه ښکارول. په دې ډول د اروپا اتومي تحقیقاتي اداره تر 1980 پورې په اروپا کې د انټرنیټ تر ټولو په لوی مرکز بدل شو. په 1990 کال ټیم برنرز لی د بلجیمی ساینس پوه رابرټ کایلو په مرسته لومړنی براوزر یا د براوز پروګرام جوړ کړ او ورپسې لومړنۍ ویب پاڼه چې د اروپا د اتومي تحقیقاتو په اداره کې جوړه شوې وه د 1991 کال په اګست کې آنلاین شوه. ټیم برنرز لی چې د انټرنیټ د شبکې مخترع ګڼل کیږي د خپلې د اختراع په اړه وایي
and the internet already existed and that you could send email but there was no websites.
Lulla sava na atayam miladi kalu internet mawjudu tasu email le jalay shway khubi pani nawi yani http aw html mawjud nawal dasi shay nu che war bani click wakre de internet nare wala shabaka de dil para pail shwe che kar mushkil aw aw zail nashtwali stare shway wam ma de wadasi system tasawwur ka wche le yewshi پر بل کلیک کړئ شی دې ته ارتیا او مجبوریت سیاتو او ما پریکړه وکړه چې جوړوم یې.
And that was so compelling that I decided that I wanted to build it.
د انټرنیټ د نړیوالې شبکې د ایجاد له کالیزې سره په یو وخت د بی پولي خبريالانو ټولنې په خپل کالنی راپور کې چې د مطبوعاتو دشمنان په نوم خبر کړ ایران، بلاروس، روسیا، ترکمنستان او ازبکستان د انټرنیټ سانسورون کې بللې دي. د انټرنیټ شبکې مخترع ټیم برنرز لی په دې باندې په تاکید چې انټرنیټ د دیموکراسۍ د خپراوي او ټینګېدو لپاره مهم دی وایي.
The difference in power between somebody who's got the internet somebody hasn't is now huge.
د هغو کسانو چې انټرنیټ لري او هغو چې انټرنیټ نه لري ترمنځ توپیر ډیر زیات دی. انټرنیټ د ولسواکۍ لپاره هم ډیر مهم دی. که تاسو انټرنیټ ونه لرئ ستاسو ژغ به نور څنګه اوري؟
څنګه کېدای شي هغه ارزښتونه چې فکر کوي مهم دي ټول حکومتونه په پام کې ونیسي. د مطبوعاتو د دشمنانو په کالنی راپور کې د پاکستان د مخابراتو چارواکي د شمالي کوریا د ساینس او معلوماتي ټکنالوژي مرکزي شرکت، د ویتنام د اطلاعات او ارتباطاتو وزارت، د چین د انټرنیټ او معلوماتو حکومتي دفتر د هغو ارګانونو په توګه یاد شوي چې د ملي امنیت له مسالې څخه د ژورنالیستانو، ویبلاګرانو او نورو کسانو د ټولنیزو فعالیتونو د مخنیوي او سانسور لپاره کار اخلي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مو په مینه هرکلای کوم. د پروګرام په پیل کې د ملي اردو پر ستونزو او د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د څباندې شلو سرتیرو پر وژل کېدو د اوریدونکو پیغامونه اوري. ځین اوریدونکو له ټلیفوني شبکو هم شکایت کړي او څوک بیا پر انتخاباتو ژغېدلی دی. د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلو په پیل کې د ملي اردو د سرتیرو په اړه ستاسو پیغامونه خبرو. ځینې اوریدونکي په کونړ کې د څباندې شلو سرتیرو پر وژل کېدو او ځینې نور بیا په مجموع کې د ملي اردو د سرتیرو پر ستونزو خبرې کوي.
د یو شهدا او کورونو ته او د هغو ټولو پاتې څنګه ته د ژوند کومې داک تسلیت وایم. د الله جل جلاله څخه غواړم شهادت یې قبول او جنت یې فردوس ورنصیب شي. او زما د حمید کرزي څخه دا پوښتنه ده، آیا د ټول مقامات په ازادي چې په دې د حکومت په تشکیل کې د حکومت په جوړولو کې برخه لري، آیا دوی په دې باندې نه پوهېږي چې دا اصلي علت دا ټول خلک چې دي همیشه زموږ پر غوښتلو ملیالو باتورو په ځوانانو باندې چې د دې هېواد دپاره هر څه څه کوي دي او د دې هېواد د هر بچي او د هر وګړي او هر چې د دې دوی ته سر بدي دي او دا ټول کارونه چې کوي آیا په دې باندې څوک نه پېژني؟ نه پوهېږي. دا ټول د پاکستان د استخباراتو بوډاګان دي.
شهید الله سرباز از ولایت خوست ولایت او د سره بکنه تاسو څنګه خبرې کوم؟ اول خو زه کونړ کې چې یو شل پر شتن کړی دی او وی زم دی بولې دی خپل کاغند او بعد د دې د افغانستان لوی رئیس وزیر دی په لاره غوړم چې هغه خپل شهید شي چې وته د نور اردو خو خو ته یو ځل راشه دی خوست د سره بم سره بخ کې پښتنه او کله په تخال کې سوال دی چې هغه پښتنه کوم چې روشي هر د لوی دی خپل اردو پښتنه او د خپل سربازان د پښتنه او دی
مریدمن محمد الله پنځه کارن په کنه کې شش دی اول کلونو د سپینم کاتن قرارداد خدمت مې کړه اوس مې ترخیز اخی چې ما څه سو قرارداد نه در په در خور په سر ته وځم دا څنګه اردو شه دا اردو د کرشان د پنځه کار سره خدمت ته بیا څنګه نخلی و سلام زما دا پیغام په ټولو مینوار وره
پیغام شونه د پراولایت نه تاسو سره په تماس کې یمون کې د دې پرانا ژوندو په دارا ډیر زیات مشکل دی مونږ په موټرو کې جو دا طالبانو نه خواهم خطرې په ځای کې د پرانی وای دي د وای دي نه پروازونه شروع شي.
ما برادر از ولایت رحمان صحبت میکنم. ما با وزیر صاحب مالی افغانستان ایرم میگم، رئیس جمهور افغانستان ایرم میگم که فرزنده صدیق وفادار وطن است. 21 نفر اردوی ملی را طرف نظامی پاکستان با شهادت میرسن، چطور میتونه کده که بکنه را سر سودا کنه و نصف برخبر رزو بیتنه؟
عبدالبشیر کاکړی هم د خوست ولایت نه دا پیغام مې دی چې په کونړ کې غازی آباد ولسوالۍ کې چې کوم شهیدان وسو دې پوښتنه وکړل شي پوره په توجه سره. اسلام علیکم یې جهان مونږ زه کابل هم د کابل ولایت د ازادي راډیو ته پیغام ترېږم او د ملي اردو هغه یو شپږ نفره سربازان چې په کونړ ولایت کې درې شوي دي هغوی کورنۍ ته د خدای تعالی نه د صبر جمیل او حاج عزیزم غواړم او په دې باندې یقینا ټول ملت ته کان خوړلی او یادي وزارت یې فار حتی داخله نه امنیت ملن د ټول مدمه دا غوښتنه ده چې دې برید انتقام باید له پاکستانی مزدورانو نه واخلي.
میر دینر خیل د نگرهار ولایت د رودات ولسوالۍ نه زه اول د خپل شهیدانو شهادت ته مبارکي وایم، هرې کورنۍ ته بیا ورته تسلیت وړاندې کوم. مار چې ماري چې انسان وي دی نو هغه مار انسان نه چیچي، ولکن بېرحمه مسلمانانو دغه یوویشت ځوانان د افغانستان شهیدان کړل. دوی به شهیدان وي خو دا پردي غلامان به مختوري پاتې هم په هغې دنیا هم په دې دنیا. مان خیمه ما د ننګرهار ولایت د چپلیا د ولسوالۍ نه هر خلکو ته چې د پردیو په لمسون باندې د خپل د ګران هیواد ځوانان شهیدان کوي او د دوی واړه واړه بچي پاتشي هغوی ته فضلیت وایم او دوی خو په هغې دنیا او په دې دنیا نه دا جهاد او نه جهاد شدا صرف د پیسو لپاره او د پردي غلامان دي د تورو پنجابیانو غلامان دي. نو خالق تعالی دې یو غمیز همدغسې دوی باندې راولي.
یوویشتو سربازانو په هکله مې دا د دوی کورونو ته د دوی کورنیو ته د دوی خپلو خپلوانو دوستانو ته تسلیت وړاندې کوم. او د دې سربازانو په هکله دا نظر لرم چې دا سربازان البته کوم استخبارات او یا کومې نورې کړۍ په دې کې لاس لري چې زه یو مثال دې ورکولی شم چې په هغې کې که زه وایم اتیا فیصده شاید په دې کې د پاکستان لاس وي، او د شل فیصده چې وایم په دې کې شاید د امریکې لاس او یا هم د کوم بل هیواد لاس وي. نو زه دا ټولو افغانانو ته د دو شهادت د دو وینو تویول د تقدیح کومه، او زه غواړم له دولت څخه چې د دوی عاملین زر تر ځایه ونیسي.
احمدشاه د کاپیسا ولایت هغه تاسو سره په اړیکه کې کوم هغه اردو چې مړه شوي دي د کونړ په ولایت کې د هغې ته جنت الفردوس غوښتنه کوم. الله دې په جنت ورته په نصیب کړي، باقي دې خدای خیر کړي، او کورنۍ ته د زړه صبر جمیل غوښتنه کوم. د حکومت نه دغه هیله ده چې خپل اخبارات لږ تیز کړي. وسلام.
د پکتیکا ولایت اردون ولسوالۍ نه د ټولو نه اول یو مروت او بل سړی سره جنګ کړی وو. نو مروت به یې وهل، مروت به ورته وویل وات مار وات مار، نو بیا مې وهه او بیا مې وهه تر څو به د افغانستان ظلمیان د پاکستان د شمهاداتو قربانۍ کېږي. په هر یو ځای کې چې جنګ کېږي رس کسان شهیدان او پنځه زخمیان دي، تر څو وخت اباده افغانیان مړ کېږي او تاسې غم نه خورئ. بس د خدای دپاره وډارېږي.
احمد خان د تاران ولایت د غربان سیاګر څخه مې اړیکه نیولې ده. دا خبره مې کوله کومه کیسه چې د لوګر په ولایت کښې هغه د ملي وروڼه چې شهیدان شول هلته افسران هغه مونږ ډېره خواخوږي څرګنده وو، او دا یوازې زمونږ د ټول افغانستان لپاره دا د یو د لوی ازایي ده چې دا ازایي شو او د استنه دا هم لکه څنګه چې ډاکتر صاحب اشرف غني وایي چې په ملي نامختاروز وو هماغه شان دا په ملي نامختاروز دا موږ ټول وځنو. نو په پای کښې دا وایم چې که چېرې دا مخه ونیولی شي دولت د داسې خلکو او داسې پاکستان له خوا نه چې دا کومه کارونه په موږ باندې کېږي د دوی مخه ونیولی شي، نو په ډېر نږدې وختو کښې به د غوربان په ولسوالۍ کښې هم داسې یو کیسه رامنځته شي، ځکه چېرته خو موږ وینو او وینو چې هلته څه کوي څه نه کوي. داسې پلانونه دوی لري او دوی هېڅکله دا وطن دښمنان نه پرېږدي چې زمونږ د اردو پورته شي او زمونږ اردو پرمختګ وکړو، او دا ټول د پاکستان لاس پکې یو موږ چې ته کوم پاکستانیان درته ګرځي او د وطن هغه څو غلامان چې پښتون خلکو غلامي کوي هغه ته یو څو روپۍ لپاره هر کار چې دوی هغوی کوي. زما د دولت څخه دا هیله ده او د ازادۍ رادیو څخه مې دا هیله ده چې دا زما غږ لوړ تورو چارواکو ته ورسوي او د غوربان ولسوالۍ په باره کښې هم پرمختګ یو څه وکړي چې د غوربان ولسوالۍ هم ډېر په بد چې واقع ده.
د لرو مقامات څخه لکه وزارت داخله دی، وزارت دفاع دی، او نور داسې کوم د لرو زده کړو وزارت دی او وزارت معارف دی، د دې ټولو څخه زما داسې هیله ده چې کومه په کومه ځای کښې چې نظامي ورګاسونه دي لکه قومندانۍ لکه لیوال یا نور داسې چې اردو ملي سربازان او د پولیسو سربازان او د ملي امنیت سربازان غواړمه چې ټول دغه کوم بې سواده خلک چې په هغو کښې اوسي هغو ته د سواد د زده کړې کورسونه درته کړي او د کورسونه ورته جوړ کړي چې هغه کوم خلک چې بې سواده دي هغه ټول سوادهره کړي.
ملي اردو ټولو عسکرو او بسم الله محمدي نظام مردانه هم بس پاکستانی مزدورانه په کنر که ملی اردو که سربازان و باندیزه که حالیه سربازان یه خطا نتیزه که شدیدان شده که اغو انتخام باید اطمان واقعی تا هر که نخیل پاکستانی مزدوران تخیه باید
یغو قیمت دوی واخی د یغو انتقام باید دوی واخی او د کرزی دا خبر سره زه سخت مخالفم چې دا یار صاحب کوي غای طالبان ته د پاکستان مزدورانو ته دای دوه خطاب کوي یا سوله په زارو یغو مخ سوله نه کوي دوی باید ورته کول چې تر هغه ځای ورته کول چې ستر ګوي دوی مخ کو بجای ویني لاري چې موږ نه او د یغو عسکر انتقام باید 100% د ملي اردو د ټولو سربازانو څخه د ماده غوښتنه د یغو عسکر انتقام باید دوی واخی
دا اوردونکو ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوردونکو پروګرام کې ل ازادي رادیو اوري وسم ل یو اوردونکو اوري چې د دولت څخه غوړي د برېښنا اسانتیا ورته برابر کړي ورپسې نور اوردونکو پر نورو مسایلو ژغتلې دي
محمد صدیق احمدزای یم د لوګر د ولایت نه خبرې کوم یو مشکل لرو د برق برق نشته په لوګر ولایت کې د محمد اغه ولسوالینه محمد اغه ولسوالۍ کې برق نشته ولسمه شیر حامد کرزی صاحب نه غواړو چې په دې مرسته وکړي او برق د لوګر ته راولي
مولا دی د زالاته چې ډېر په تکلیف دی مو په چار خلک په غوړ کې یو چې تاسو ځنه کوه ورور او بس په دا نیم د دې ته کې اب په بابا دی چې با دې کې تاسو دې راځي مو خوري نو په لیاز دې خدای دې د زالاته په کومي مو ته خو نه راکړي دا یو رقم کې ورور دا یو سترګو دې څه بلاوي دې ورور
احمد ثانی زم د زهاب الشادی ولسوالی نه سای سره پلین کیم زما ارزو ده د زهاب الشادی ولسوالی کی زمون ته ولسوالی کی هیڅ راز خدمت نه رسوي ګر کا هر څوک چې راغلي دا هر څوک چې په کار ګمارل شوی دا هغه خپل جمعونه دکی او د عزیز دبي ته یابل ملتزام رسي دا ولسوالی کی تر اوسه پوری د چارو کل خوا خیانت روان ده او هیڅ راز یو چارو کیم په دی ولسوالی کی زموږ کوم یا د خلاص خدمت نه کوي
ہندوستان ولایت او دوحمان وسالے نا قاری محمد مدنی ہندوستان دخل کو استاد طب آزادی راڈو تھے وقت نے پیغام تھے خود غوانم نون دوستان خلق دا افغانستان اسلامی جمہوریہ جمہور اس خاغر کرد صاحب پوت ہر چلے اور اس بار کہو چھ کے تنیم ہندوستانی پردے حافظ عبد القیوم ہندوستان والے وتا کر حافظ عبد القیوم واقعا چھ یو خصت دار او یو امانتدار سڑے دی او حافظ عبد القیوم دا قران حافظ او یو دینی عالم ہم دی امن توقع لرو چې ان شاء الله تعالی حافظ عبدالقیوم د نورستان مظلوم اولسته خو خدمت ور پر برخه کړی
ټول خلک چې ما یې زاته ما شي سړی ته د خپل رائے ورک دا د امریکا د وکلانو مزدران ته باید لا رائے ور نکړي دا خلکو په زندګۍ دي دا تجربه سوي دي دا ته باید رائے ور نکړي مسلمان سړی چې هغه د اسلام په نوم کوي
جان فیسٹیوال دی طول دی افغانستان دی ملت نا دا خواہش لرم دا غوښتنې کوم چې نور خلک کلو په ما مجبور وي تر پین کې ورځې کې هر هغه څوک چې د شپاسې خوښي او هر هغه څوک په افغانستان کې امن او صلح ته راتلی شي یو سره ملاتړ وکړي
محمد ولیم د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ د کراس بارډر واکسې نه تور څنګه موږ په سپین بولدک ولسوالۍ کې د وینې د کینسر یا وینې د کمیدو ماشومان ورځ په ورځ یاجیږي په کراس بارډر باندې موږ په سپین دي نه کوو هله لره ما چې موږ دغه پیغام د صحت عامه د افغانستان د صحت عامه ته ورسوي چې دغه په اړه یو معلومات یا دغه په اړه یو تشخیص یو دوايانی و دغه مظلوم ولسته ته یو کار یو کومه کور سره وي چې مننه کور مو دا ډیر نه راوایي
مشهور شه خبر کوم لور افغانان نه ما دا غیل د چې شنګو کې در خو نه خل په چن کو شای باندې خپل تعلیم او تربیه ته چې ور کې پوهه او په خپل خدای نشاره
زه نو لا په ترخی ما بس نه خبر کوم لور بلاک زون نه په ترخی ما بس کې داخل بلاک زون نه بلاک زون ولا احتساب کړی نه خپل احتساب دی دولت سره احتساب دی دلته څه مشکلات نو د مدل په خاطر باندې کړی دی مشکلات دا چې برق نه څو ورځې له 500 ورځې نه برق تا کړی دی او بل نه راکړي دا چې خلک دې ته مریضان دي په دې شکر مریض لري نور راته مریضان دي راته دا چې خلک هم د تشکر کې دا غي وخت نه پوره شي دا ټول مې څه تیر شي دي چې یو کال په حکومت په تور کې له ځان نه څه تیر شي دي دا ټول خلک دلته په دې خاطر مونږ احتساب کړی دی
ناتنوی کرزس هر وخت پاکستان او طالبان ته ضرور خطاب کوي چې ته ورور پاکستان په غازی آباد ولسوالۍ کې د خپل شوم او اهداف او لپاره د ملي اردو او افغانیان شجاعت رسوي تا چې یو ورځ هم پاکستان ته احتجاج ونه کړ
جناب کرزی صاحب کته جاری جی افغانیان ژوندی دی دیوینی حکومت خانزی قربانی تا تیار یو
زده ملی اردو یا شعباز یم مونگ دا مشکل دارو چی پلار اسنو موتوری که زور نو تر پرانا تر کابلا نو اخریوالانم چو کتا کی او چو کیا بانی سو کی پچا بلزا او دغه مشکل لته دغه تر رسیدگی وشي په پرانا سره په تماس کې مور ور ډیر 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 مننه زموږ د پیغام دی وزیر دې تا ته ورسیږي و سلام او احترام
څنګه يم د کونړ ولایت د ناری ولسوالۍ څخه د سره اړیکا لرم خارجي قواوې د ناری پولیسوالۍ په موجودګۍ حال کې دومره نا امني وا چې ساري نه درلودو یعنی د ناری مربوط څوکني کې د طالبانو ولسوالۍ دغه سیمه ته افغان او خارجي ځواک نشو راتللې مګر نن چې واک چاره افغان ځواک یعنی ملي اردو ته وسپارل شوې هغه ولسوالۍ ختمه شوه د خارجي ځواک په موجودګۍ کې حکومت پلو خلک د ناری ولسوالۍ څخه مرکز اسد آباد ته نشو تللې په لاره کې وه د طالبانو لخوا څوک قتل کېدو او څوک نیول کېدو او څوک به د افغانیو په بدل کې بېرته خوشي کېدل نن ورځ وګړي په ساده سینه بغیر د ویرې اسد آباد په لور ځي هیڅ مشکلې په لاره کې ورته نشته او نه به وي د خارجي قواوې بیا څنګه وایي چې زموږ نه د وتلو نه وروسته د افغانستان ځینې ولایتونه او ځینې سیمې د طالبانو امر لاندې راشي
کنسن آئی ہاپی ڈیزور کار دی جب چالیس کا کارٹون روڈ قربان سن آگاہ قمدان اخبار اخبار پیسے آتی نو غریب بیچارہ بغیر سر توجہ نہ کہ بعد گھر سر ڈیزور کار دی رو رہا نہ انتخاب شہاب دیں گا یہ چوک لال تھا تسلس بڑے بڑا حکومت بنور کا محسوس تھا کیوں کہ ڈیزور کار دی
محمد علیم زبل تاسو پیغام یې زما زما د ټولو د رئیس جمهور څخه نیولې بیا تر ټولو د ټولو چارواکو څخه دا هیله ده چې په انتخاباتو په بروسه کې لاسوهنه ونه کړي کوم شفاف انتخابات وشي هغه د هر چا لپاره که هر څوک د رئیس جمهور کېده شفاف انتخابات وشي او کوم غلطي پکې ونه شي او درغلي پکې ونه شي
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو له ازادي رادیو واوریدل ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام ازادي او اوریدونکو د غلطه پای تر رسیدي نور پیغامونه مو په بل پروګرام کې خبرو تر هغه د خدای په امان
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
دبلا بلال خوگا آزانا بملال یا قربانا بلال خوگا آزانا بملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا بلال خوگا آزانا بملال یا قربانا
Thank you.
خندا بد تجنسی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا بیا سر پیونسی دا بلتون دے ترے تمسی لوی ملت چی لوی افغانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دا بلال خوگا آزانا دا ملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او دے ظالم غرور بماچی کو قسمت بمون جاچی دعا گانے بارا ٹولے گنڈے دے ہر پاچی آفلاب